ها و خطرها برای سیاسیون زن در افغانستان بیشتر خواهد شد یا ای که
ده اتو بجو دیخ پرونی تمو پو سلامونو هر کلی کوو نن دوشنبه ده دستلواغی دلوی درهیمه ده جنوری درویشتمه ده خپرونی پا دوائی منی مایی کی نیمه نری او درسی ساعت پروگرامونه اوری دلیسی ده خپرونی پا راپرونی که اوری چه ده اروپایی تولنی ده بحرانوی و اڑیکو شورانن پا خپلا غنده که پر افغان انجون او شوزو ده طالبانو پر محدودیتونو خبری کوی ده او نور راپرونه تر خبرونو روستا نن د افغانستان په هغو ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیلېږي چې د پولیو له پلوه له لوړ خطر سره مخامخ دي. د دې څلور ورځني کمپاین په ترڅ کې به چې تر پنځشنبه دوام کوي له 5 کلونو کم عمره 5.5 میلیونه ماشومان د پولیو ضد واکسین سي. دغه کمپاین د کابل، هرات، کندهار، هلمند او ننګرهار په ګډون په 15 ولایتونو کې تطبیقیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی پرون کابل کې د افغانستان لپاره د ایران له نوي ټاکل سوي سفیر حسن کاظمی قمی سره وکتل. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد تکل پرون په څو ټویټونو کې د دې کتنې په اړه ویلي چې ښاغلي متقی قمی ته د ایران د نوي سفیر په توګه د دندې مبارکي وویله او هغه ته د ښه ماموریت د ترسره کولو هیله وکړه. د هغه په خبره په دې کتنې کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سیاسي او اقتصادي موضوعاتو مفصلې خبرې وسوې او دواړو لوریو د رښتینی ګاونډیتوب او دواړو خیزو مشترکو ګټو د پاللو هوډ څرګند کړ. د ملګری ملتونو ښوونیزه علمي او فرهنګي اداره یا یونسکو وایي د افغانستان په پانتونونو کې د ښځو ګډون په تیرو دوو لسیزو کې کابو شل چنده زیات سوی و. خو نن دوی اجازه نه لري چې په هیواد کې لوړې زده کړې وکړي چې دا د منلو وړ خبره نه ده. د ادارې دغه څرګندونې د زده کړې نړیوالو ورځې په مناسبت پرون په یوه ټویټ کې کړي دي او غوښتنه کړې چې راځي له دې ورځې سره یو ځای سو او په لوړ غږ او واضح دا خبره وکړي چې پرېږدي افغان انجونې زده کړې وکړي. یونسکو ویلي چې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته په 2001 کال کې 5000 انجونې د لوړو زده کړو په موسسو کې شاملې وې او دا شمېر په 2021 کال کې چې په دوبی کې بیا طالبان واک ته ورسېدل 103000 او 1450 ته رسېدلې وو. خو روان 2023 کال کې د لوړو زده کړو په موسسو کې د نجونو او ښځو ګډون صفر ته رسېدلې. د ادارې ویلي چې د تعلیم سرژنۍ نړیواله ورځ چې سبا د جنوري 24 ده د افغان نجونو او ښځو د زده کړې موضوع ته ځانګړې کوي تر څو د نړیوالو پام دې ستونزې ته واړوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي بشري مرستندویو ادارو په افغانستان کې په روان ساړه ژمي کې تر اوسه تر 6 سلنه پورې په 600 زیانګالو کسانو ته مرستې رسولي. خو په دې ژمي کې چې په وروستیو کلونو کې تر ټولو سوړ ژمی دی ډېرو مرستو ته اړتیا ده. اوچا پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې تر اوسه پورې 550 او 200 کسانو ته مرستې رسول سوي. د دې ادارې په وینا بشري مرستندویو ادارې له زیانګالو افغانانو سره د کمپلو او د زنونو د تودولو لپاره د موادو مرستې کوي او هم هغوی ته د سرپناو پر ترمیم سربیره د کرایي کورونو لپاره نقدې پیسې ورکوي. ملګرو ملتونو ویلي په 2023 کال کې به په افغانستان کې 28 میلیونه او 3 لکه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري چې دا یوازې په وروستیو 5 کلونو کې 350 سلنه زیاتوالی دی. جرمنی اوکراین ته د لیوپارد 2 ټانکونو په نو ورکولو سره د اروپایي ټولنې د ځینو غړو هیوادونو له سختو انتقادونو سره مخامخ شوه. تر راپورونو له مخې جرمنی ویلي تر هغه به اوکراین ته دغه پرمختللي ټانکونه ورنکړي چې د امریکا متحده ایالات د هیواد ته د M1 ابرامز ټانکونه ورکړي نیوي. د پولند صدر اعظم ماتوش مورابسکی ویلي چې د جرمنی دغه دلیل د منلو وړ نه دی ځکه هر ورځ په اوکراین کې بېګنا خلک وژل کیږي. د بالتیک د سمندرګي د غاړې دریو هیوادونو لاتویا، استونیا او لیتوانیا هم د جرمنی پر دغه دریز انتقاد کړی. په عین حال کې د امریکا د استازو جرګې یو مخکښ جمهوری پال غړي او د دې جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر میچل مکابل ویلي چې هیواد باید په سیمبولیک ډول د ابرامز سو ټانکونه اوکراین ته ولیږي تر څو رامنځته سوی دغه په ټپه درېدلی حالات له منځه لاړ شي. ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. ورځو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ټاکل سوی. نن د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا په یو غونډه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر نجونو او ښځو د زده کړې او کار د محدودیتونو په اړه خبرې وکړې. په عین حال کې د ملګرو ملتونو ښوونیزې، علمي او کلتوري ادارې یا یونسکو ویلي چې پر افغان نجونو د زده کړې په برخه کې لګول سوي محدودیتونه د منلو وړ نه دي. نور په دې راپور کې
ټاکل شوی چې اروپایي ټولنه نن په یوه غونډه کې د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د دفتر ویاند نبیلله مزرالی تیر ماښام ازادي راډیو ته په یوه رالیږلي غږیز پیغام کې تایید کړ چې د افغانستان موضوع د سبنې غونډې د اجنډا یوه مهمه موضوع ده.
The Foreign Affairs Council chaired by the EU
دغه غونډه چې سبا جوړیږي مشري به د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ او امنیتي چارو مشر جوزف بوریل کوي. د بهرنیو چارو وزیران په دې غونډه کې د افغانستان، ایران، وینزویلا، ایتوپیا او مونتینیګرو پر وضعیت خبرې کوي. میرمن مرزالی په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو اروپایي ټولنې د دې غونډې په اړه په وروستۍ اعلامیه کې ویلي چې د دې ټولنې وزیران او چارواکي به په افغانستان کې له پوهنتونونو او په غیر دولتي مؤسسو کې له زده کړو او کار څخه د نجونو او ښځو د راګرځولو پر موضوع تمرکز وکړي. په بروکسل کې د نننۍ غونډې له جوړېدو یوه ورځ مخکې، یعنې پرون، د اروپایي پارلمان مخ ته په یوه لاریون کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار پر حقونو لګول شوي بندیزونه وغندل شول او د هغو د لرې کېدو غوښتنه وشوه. په دې لاریون کې چې د پي ټي ایم په نوښت رابلل شوی و، ګډونوالو له طالبانو وغوښتل چې پر نجونو او ښځو لګول شوي بندیزونه سمدستي لرې کړي. د دې لاریون یوه تنظیموونکي امین امباوري ازادي راډیو ته وویل
ټولو په یو اواز په افغانستان کې پر اوسنیو واکمنانو ژغ وکړ چې د ښځو د حقوقو شاهغوی چې خدای رسول او قران عظیم شان وغوی ته ورکړي د حقوقو څخه به برخې نکي او دا خپل هغه شاته پات فکر لري او دا حقوق دوی ته ورکړي.
د دې لاریون ګډونوالو هم دارنګ له اروپایي ټولنې او نړیوالو هم وغوښتل چې د افغانستان پر نوي واکمنانو فشار راوړي چې د افغانانو بشري حقونو ته درناوی وکړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو ښوونیزه، علمي او فرهنګي اداره یا یونسکو وایي په تېرو 12 کې د افغانستان په پوهنتونونو کې د ښځو ګډون کابو 40 چنده زیات شوی و، خو نن ورځ دوی اجازه نه لري چې په هیواد کې لوړې زده کړې وکړي چې دا د منلو وړ نه ده. د ادارې دغه څرګندونې د زده کړې د نړیوالې ورځې په مناسبت پرون په یوه ټویټ کې کړیا او غوښتنه کړې چې راځي له دې ورځې سره یو ځای شو او په لوړ غږ او واضح دا خبره وکړو چې پرېږدي چې افغان نجونې زده کړې وکړي. یونسکو ویلي د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ له نسکورېدو وروسته په 2000 لومړي کال 5000 نجونې د لوړو زده کړو په مؤسسو کې شاملې وې او دا شمېره په 2021 کال چې په دوبي کې بیا طالبان واک ته ورسېدل 1,350 ته رسیدلې و، خو روان 2023 کال د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د نجونو او ښځو ګډون صفر ته رسیدلی دی. د ادارې ویلي چې د زده کړې سګنۍ نړیواله ورځ چې سبا د جنوري 23 ده د افغان نجونو او زده کړې موضوع ته ځانګړې کړي تر څو د نړیوالو پام دغې ستونزې ته راجلب کړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو ادارې ویلي چې په افغانستان کې ښځې یوازې نه دي بلکې د هغوی مبارزه نړیواله مبارزه ده. دغه ادارې پرون په یوه ټویټ کې افغانستان ته له سفر وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې امینه محمد پر څرګندونو تمرکز کړی چې ویلي دي دا ډېره مهمه ده چې د افغان نجونو او ښځو چې له ټولو تیاره وخت سره مخامخ دي سمدستي ملاتړ وشي. په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو د بندیزونو د لرې کولو لپاره د نړیوالو له زیاتېدونکو غوښتنو سره سره تر اوسه د طالبانو په دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی او طالب چارواکو تل دغه پرېکړې له اسلامي اصولو او افغاني دود سره سمې بللې.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ 24 ساعته اورېدلای شي. دا ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89 او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ځینې افغان ډاکټران وایي هغه میرمنې چې دوی ته د درملنې لپاره ورځي 90% د وینې له کموالي سره مخامخ دي. د نسایي ولادي ډاکټرانو د ټولنې رئیسه ازادي راډیو سره خبرې کوي په شوزو کې د وینې د کمیدو لامل خوارځواکي، د اوسپنې کموالی او د ویټامین 12 کمی بولي. ځینې متخصصان وایي چې د وینې کموالی نه یوازې پر میندو بلکې پر نویو زیږیدلو ماشومانو هم اغیز لري. دا هم په ډېره تفصیل
هر قدر کوشش میکنم که خونم بلند بره، بازم میبینم که باز میرم دوباره معاینه میکنم میبینم.
قابل مشتی رحیمه لڅو کلونو راهیسی کم خونی لري. ازادي رادیو سره خبرو کې وای یو بیوزل کورنۍ کې اوسېږي او نشي کولای د ډاکټرانو د لارښوونو سره سم خپل درملنه وکړي.
چندین بار په ډاکټر مراجعه کړی.
ډاکټران راته وایي چې باید ښه خواړه وخورم، شنه ترکاري، غوښه او هغه خواړه وخورم چې اوسپنه لري. له بده مرغه اقتصادي وضعیت مو ښه نه دی او هغه خواړه چې راته لارښوونه کېږي نشم کولای چمتو یې کړم.
دا یوازې رحیمه نه ده چې د وینې له کمی سره مخ ده، بلکې ډاکټران وایي افغانستان کې زرګونه نجونې او ښځې شته چې دا ناروغي لري. د نسایي ولادي ډاکټرانو ټولنه وایي په نجونو او ښځو کې دا ناروغي زیاته ده، خو قرار قام یې نشته. د دې ټولنې رئیس نجم السما شفاجو د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل په خوځو کې د وینې د کمیدو لامل خوارځواکي، د اوسپنې کمی او د ویټامین دولس کمواله دی.
موږ په افغانستان کې د امارو د ارقامو له نظره ډیر ضعیف یو او دا زموږ یو مشکل دی چې موږ دقیق امار نه لري. خو چې په شخصي معاینه خانو کې موږ ګورو ډیرای ښځې لکه وایم چې 90% ښځې د کمپونۍ سره مخې بیا به غلطه
بنی. ډاکټر شفاجو زیاتوي اوس مال په افغانستان کې 1400 ډول کم خونی په خلکو کې تشخیص شوی او کله کله د زیګون او لهغه وړاندې زیات خونریزي د خوځو دمړینې لامل کیږي. یو شمېر نور متخصصین بیا وایي کم خونی نه یوازې په میندو بلکې په نویو زیږیدلو ماشومانو هم اغیز لري. د نسایي ولادي ناروغي متخصصه یلدا سلیمان خیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کله چې ماشوم پیدا کیږي د ملا په تیر کې یو بیرونوالی لیدل کیږي، شونډي او یا هم یې مړی شلی دلی وی او یا هم یې د زړه دهلیز سوری وی. دا ټول د مور په بدن کې د ویټامینونو د کموالی لامل وی.
ډاکټران لارښوونه کوي هغه کسان چې کم خونی لري باید ډیره غوښه او سبزیجات وخوري او همدا ډول له هغه خوړو ګټه واخلي چې اوسپنه ولري. هڅه مو کړه چې په دې اړه د طالبانو د روغتیا وزارت نظر واخلو خو یې اندې ځواب رانه کړ. د طالبانو له رژیم وړاندې د جمهوری نظام پر مهال د روغتیا وزارت لخوا د پوهنې وزارت سره په همکارۍ په خونځو او نورو روغتیایي مرکزونو کې زده کوونکو انجونو او خوځو ته د فولیک اسید ګولې وشل کېدی چې د روغتیایي متخصصانو په باور یو اغیزمن کارو.
خلک وایي کله یتیم او بي سرپرست ماشومانو سره مرسته ونیسي نو ګڼ ماشومان به د سړې هوا له کبله ومري. ځینو بنسټونو له سوداګرو غوښتنه کړې چې په دې برخه کې د دوی لاسنیوي وکړي. شریف الله شرافت راپور لري.
په افغانستان کې د یو شمیر خیریه بنسټونو مسولین وایي په دغه هیواد کې د درنې واوري ورېدنې او د یخنۍ کمساري سپی د خلکو ژوند خو په ځانګړي توګه د ماشومان ژوند له کړاو سره مخ کړي. محمد سلیم پسرلی په اورزګان ولایت کې د خان خیریه بنسټ ولایتي مسول دی او تازه یې د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د 400 بیوازل او یتیم ماشومانو سره د ژمنیو لباسونو په برخه کې مرسته کړې. نو موړی وای دا هغه ماشومان و چې د غربت ترڅنګ رواني سړې هوا هم سخت زپلې و.
دا غمرسته چې په اورزګان مرکز ترینکوټ کې د 400 ماشومان د پاره ترسره سو دغه ماشومان د خورا فقر، غربت او بیوزدی سره مخ وو. نو خان خیریه بنسټ وتوانی دی چې دغه غریب او بیچاره ماشومان لپاره دغه ژمنی توکي برابر کړي. هیر جنوی چې هوا د تیرو کلونو په پرتله یې خصه وي ده، نو خان خیریه بنسټ وتوانی دی چې دغه ماشومان لپاره د ژمنی توکو مرسته وکړي.
پسرلی زیاتوی چې د ماشومان ایوازي د ترینکوټ شار شاوخوا څوسی مو خوای په دغه ولایت کې زرګونه نور ماشومان هم شتون لري چې په دې سړه هوا کې د ژمنۍ جامو پراته ګرځي او د خطر سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي چې په افغانستان کې د یخنۍ څپې په بیلابیلو ولایتونو کې نږدې 104 کسان مړه کړي دي. په همدې حال کې د بیړنیو پیښو سره د مبارزې وزارت د مرغومي پراته وشتمه نیټه ویلي و چې په یو شمیر ولایتونو کې د ډېرې سړې هوا او واورې ورېدنې له امله نږدې 10000 څاروي هم له منځه تللي دي.
هر ورځ سرو کارم دای چې فقیر کورنۍ او تزو ماشوم
زبیولا حمیدی د افغانستان په پلازمینه کابل کې د احساس خیریه بنسټ د مرستو د ویش مسول دی. کوم چې نږدې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې فعالیت لري. نوموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې اوس مهال د زیات شمیر تنقیو ماشومان ژوند د سړې هوا له امله د خطر سره مخامخ دي. د زیاتوی کچیر جر تر جر یاد ماشومان د سړی هوا څخه پټ نسی نو ګان شمیر ماشومان به ژوند ل لاس ور کړی.
من خو هر ورځ سر و کارم دای چې فقیر کورنۍ ته زو ماشومان ګورو، یعنی ډیر دردون کې حالتونو سره مخامخ یو. د سه ماشومان چې نه دی اغوستلو سلری، نه دی خوراک د پاره سلری، او نه دی پخو کولو سلری، او نه کوټی ګرمی دی، نو ډیر سخت ستوند سره مخامخ دی. زمون هله له هغه افغان ورونو نه ده چې هغه په بهر کې اوسېږي، هغه ډیر خژوان لري، هغه خپل اولادونه په ناز او نخرو کې لوی، نو د دې ترڅنګ د خپل اولادونو ترڅنګ د یتیم هم را باندې حق دی، د بیوزله هم را باندې حق دی چې هغه ته هم موږ او تاسو خپل مرستې ورسو.
په افغانستان کې دا صفه پر داسې مهال راغلې چې له دې وړاندې هم د دې هیواد ډېرې خلکو بیړنۍ مرسته اړتیا لرله. ملګرو ملتونو او نورو مرستندوی ادارو له دې وړاندې هم خبرداري ورکړې و چې د ژمي په دې موسم کې به خلک له لوږې او اقتصادي ستونزو ترڅنګ له ګڼو نورو ستونزو سره هم مخ سي.
azadiradio.com
لډیر وخت په نسن کې ځینی کسان په خپل سر درمل خوري، خو ځینی افغانان وایي چې بیوزلی دغه ستونزه نور هم زیاته کړې ده. ازادي راډیو په دې راپور کې پر دې موضوع د افغانستان د 11 ولایتونو له 15 اوسیدونکو سره خبري کړې دي. دوی وایي چې د خپل ناروغیو د تداوی لپاره د ډاکټر له تشخیص او مشورې پرته له درملتون څخه درمل اخلي. دا هم په دې اړه تفصيلي راپور.
بهرام حقمل د نیمروز ولایت اوسیدونکی دی، وایي چې د خپل سری درملنې له امله یې یو وراره مړ شوی هم دی. د بهرام په وینا څه موده وړاندې یې مور د تل په څیر پرته له دې چې له کوم ډاکټر سره مشوره وکړي وراره ته یې په کور کې موجود درمل ورکړي وه.
د بیلګې په توګه ځینې درمل چې مور مې د ډاکټر له مشورې پرته کارولي د دې لامل شول چې لمسی مړ شي. له بده مرغه زما کوچنی وراره هم مړ شو، ځکه هغې درمل د ډاکټر له مشورې پرته کارولي وو.
د غزنی ولایت اوسیدونکی زین هم وایي چې د عبدل په نوم یو خپلوان یې درې میاشتې وړاندې په دایکندي ولایت کې د خپل سري درملنې له امله مړ شو. د زین په وینا عبدل د دایکندي ولایت د شهرستان ولسوالۍ اوسیدونکی او شاوخوا 60 کلن و. زین زیاته کړه چې عبدل مخکې له دې چې ډاکټران یې ناروغي معلومه کړي په کور کې شته درمل یې خوړلي و چې له امله یې مړ شو.
هغه په خپل سر ګولې تابلیتونه خوړل. له هغې وروسته چې ډاکټر ته لاړو ورته ویلي وو چې په خپل سری درمل خوړلي، هماغه و چې درملنه یې ونه شوه. غزنی او وروسته یې کابل او دلته راوست، خو نتیجه ورنه کړه او په پایله کې مړ شو.
زین وایي دی بیا د اقتصادي ستونزو له امله په پله پسې ډول خپلې مور لپاره د هغه نسخې له مخې درمل اخلي چې ډاکټر ورته څو میاشتې وړاندې ورکړې وه. په دې راپور کې چې له کومو کسانو سره مرکې شوي او د افغانستان د 11 ولایتونو اوسیدونکي دي، ازادي راډیو ته وویل چې تروسه یې د ټابلیټ کار، ټریمادول، اومیپرازول، ډیازیپام، رایزیک، ریلیف او د سفتریاکسون پچکاری په آزاد ډول له درملتونونو او نورو پلورونکو څخه اخیستي دي چې ځینې یې د روږدي کېدو او جانبي عوارضو له امل هم شوي دي. یو شمېر یې دا هم تاییدوي چې د دوی په سیمو کې په ځانګړې توګه ډېر عمر لرونکي خلک د ځینو ناروغیو د درملنې لپاره تریاک کاروي. د دې راپور مرکه کوونکو دا هم ویلي چې دوی معمولا د ډاکټر له مشورې پرته د خپلو ډېری ناروغیو په ځانګړې ډول د ساه لنډۍ، د معدې درد، د هډوکو درد، خپګان، زکام او سردرد لپاره په خپل سر درمل کاروي. روغتیا پالان هم په خپل سر د درملو د خوړلو او استعمال له امله د یو شمېر ناروغانو د مړینې موضوع تاییدوي. په کابل کې د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر سید امان الله روحان وایي
کله چې د درملو دوز زیات وي او د ډاکټر لخوا دوز نه وي ټاکل شوی، اسې درمل شته چې نیفروډوکسیک دی او په پښتورګو ډېره ناوړه اغیزه کوي. دا درمل کولی شي پښتورګې غیر فعاله کړي او د مړینې لامل شي.
د افغانستان پلازمینې کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د درملونو تر څنګ د واټونو د سر له درمل پلورونکو څخه هم درمل اخلي. کابل کې پامیر سینما ته څیرمه همداشان ځایونه شته. د همدې سیمې یو درمل پلورونکی په خپلې کوچنۍ کراچۍ کې درمل پلوري. ادا کوي کوم درمل چې پلوري له بوټو څخه جوړ شوي دي او د خپلو مراجعینو د ناروغیو د تشخیص وروسته هغوی ته ګولۍ، شربت او غوړوونکي درمل ورکوي. خو دا معلومه نه ده چې دا درمل چیرې له څه جوړ شوي او د انسان پر روغتیا به یې اغېز کوي. موږ غوښتل د خپل سرو درملنې د حدو پیښو او مړینې د احصایو او د ډاکټر له نسخې پرته د درملو خرڅلاو د مخنیوي په اړه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت له اقداماتو هم وپوښتو، خو د دغه وزارت ویان شرافت زمان د دې ټولو پوښتنو په ځواب کې ازادي راډیو ته په یوه لنډ پیغام کې لیکلي دا په سیستم کې نشته. خپل سری درملنه په افغانستان کې له پخوا راهیسې کېږي. ناسم باورونه د درملو د زیانونو په اړه د پوهاوي ټیټه کچه، درملو ته اسانه لاسرسی او بېوزلي په افغانستان کې د خپل سری درملنې اصلي لاملونه بلل کېږي. آصف چې د بدخشان ولایت یو اوسیدونکی دی ادعا کوي، وایي هر درمل چې وغواړو له درملتونونو یې اخیستلی شو. آصف وایي
خلک د ډاکټر د فیس پیسې نه لري، آن دا چې ځینې خلک ډاکټر ته لاسرسی نه لري، دوی ته نوبت نه رسیږي. بیا ځي وایي دا درمل راکړه. په همدې بدخشان کې هر درمل چې غواړي پوخي وخایا درمل پلورونکي د ډاکټر له نسخې پرته درکوي. هر درمل چې وي آن د فشار یا شکر درمل.
نوموړي زیاته کړه چې یو کال او دوه میاشتې وړاندې یو ملګری د خپل سری درملنې له امله مړ شوی دی. په 2021 کال کې د اکسفورډ اکاډمۍ د یو خپور شوي راپور له مخې 34.9% هغه کسانو چې د کابل پولي کلینک کې د دوی په څېړنه کې برخه اخیستې وه خپل سری درملنه یې تجربه کړې وه. همدارنګه د کابل طبي پوهنتون په یوې څېړنه چې د خپل سری درملنې په اړه د 2022 کال د مې په 3 د لومړي او 5 کال د 302 محصلینو ترمنځ ترسره شوه، راغلی چې د دوی له منځه 15.4% زده کوونکي خپل سری درملنه کوي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی محمد هم وایي چې دی او کورنۍ یې د ځینو موسمي او ساري ناروغیو د درملنې لپاره د یوې مشترکې نسخې درمل کاروي. محمد وایي
یو ستن ولګول شي یا یو دو تابلیت واخستلو وروسته ناروغه کیږي او نور درمل پاتې کیږي. مچ پاتې شي زکام ساري ناروغي ده او د کورنۍ نور غړي هم پېښته کیږي. بیا زه وایم چې زما ناروغي هم همداسې وه، ځان درد وم، سر درد وم، ستونی مې خوږېده. ما دا درمل وخوړل ښه شوم، نو د کورنۍ نور غړي هم ورته نسخه کاروي.
خو ډاکټر عبدالواحد الهام وایي
یو نسخه تل د یو کس لپاره توصیه کیږي. د دوو ناروغانو حالت هیڅکله یو شان نه وي، که څه هم ساده زکام وي.
که څه هم په افغانستان کې د خپل سری درملنې احصایه نشته، خو په دغه راپور کې چې له کومو کسانو سره مرکې شوي دوی ادا کوي چې په افغانستان کې د طالبانو بیا ځل واکمنۍ او د بیکارۍ له زیاتېدو وروسته دوی خپل سری درملنې ته مخه کړې. داسې اندېښنې موجودې دي چې په افغانستان کې اقتصادي کړکېچ او بیکاري ته په پام دغه شان د کورنیو پراخېدو او په دغه هیواد کې د بشري او روغتیایي خدمتونو کمیدو ته په پام سره خپله سری درملنه نوره هم زیاته نه شي. خو روغتیا پالان سپارښتنه کوي چې درملتونونه باید له نسخې پرته ناروغانو ته درمل ورنه کړي او یادو شویو ضررونو ته په پام سره خلک د بازار واټونو پر سر د درملو له اخیستو هم ډډه وکړي او دا چاره باید کنټرول شي. خلک هم له ډاکټرانو هیله لري چې د فیس په برخه کې له بېوزلو سره مراعت وکړي ترڅو له نسخې پرته درمل ونخلي او په دې توګه خپل سری درملنه کمه شي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سلويخ ملکو کې کار کوي.
پس وا ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
سبات د مونږ امتحانو 200 ورقه یعنی هغه کتاب مونږ مکمل حفظ کړ چې د شپې له خوانه مونږ اداري نه مسج شو چې تاسو سبا ته نه شئ راتلای. همدا خپل آینده په اړه فکر کوم چې دونه درس مو ویلې مونږ به آینده څه شي فکر په قدم د څه چای دی مونږ ته اجازه راکړي چې مونږ درس وایو. آی دی به مونږ پریږدي چې مونږ شفخانه کې کار وکړو. آی دی به د مونږ وړې خویندې پریږدي چې دوی مکتب ته لاړ شي.
په کابل کې یو شمېر نجونې او میرمنې وایي لغې ورځې چې د طالبان حکومت د ښځینه محصلانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې دي، د دوی هیلې یو ځل بیا له خاورو سره خاورې شوې، ځکه په یوه ټولنه کې چې نیمایي نفوس یې له زده کړو څخه لرې او له دندو ګوښه وي، په خپله وګړی او بلاخره هیواد پرمختګ نشي کولی. د طالبانو د حکومت له وروستیو حکمونو څخه وروسته چې ښځینه یې له لوړو زده کړو او په دولتي او نا دولتي موسسو کې له کار څخه منع کړي، په کور دننه او بهر ګڼ خبرګونونه راپورولې دي. پر دې سربېره د یو شمېر تحصیلي او کاري موسسو پانګوال وایي دوی چې د ښځو لخوا ښځو ته د زده کړې او کار زمینه هم برابره کړې وه، د طالبانو حکومت یې تر بل امر پورې په فعالیت بندیز ولګاوه. په کابل کې مورا یو له داسې تعلیمي او تحصیلي مرکز څخه و چې د مسؤلینو په وینا یې له رئیس څخه نیولې تر بڼوالې او نلدوانې پورې ټولې مېرمنې وې، خو د طالبان حکومت پرته له کوم دلیل څخه د دوی مرکز هم بند کړ. د مراد تعلیمي او تحصیلي مرکز د لسم سمستر محصله عاقله مایر وایي چې دوی به په ډیر آرام چاپیریال کې خپل زده کړو ته دوام ورکوه، خو اوس یې په کور کې نیولي.
خپل محصلین په ډیر راحت توګه مونږ تلای شو، پانتون تلاړ شو، همداسې خپل کارمندان ټول ښځې وې، استادان ښځې وې، خپل د کانتین کارمندان خزوی په ډیر راحت سرمن کواشه درس و یو خپل لارشو پانتون په صحن کې وګرځو ډیر راحت سایو درس ته لحاظ موږ په ډیر اسانه توګه په ډیر آرام فضا کې د استادانو لاندې سپختنی کولی. کله به چې موږ لاندې پریکټیکل کارونه دپاره به کله چې خپل پریکټیکل خونو ته تلو هلته به ډیر راحت خپل پریکټیکل کار کوای شو، هغه خپل فکر ټول درس ته و. علاوه پر دې چې موږ ذهن آرام او موږ د فامیلو ذهن آرام او دا هغه شی چې موږ تشویقولو چې درس وایو.
اغلی مایار وایي د نړۍ په کچه طبي برخې ته بریالي کېدل او بیا په دې برخه کې زده کړې کول څه ساده خبره نه ده، خواري یې ګاللې شپه او ورځ یې وکړې تر څو یو څه زده کړي. د دوی هیله دا وه چې ټولنې ته د خدمت جوګه شي، خو له کومې ورځې څخه یې چې د پوهنتون د بندېدلو خبر اورېدلی دی له روحي او رواني پلوه ډېر بد اثر باندې کړی دی.
باور کوي د مونږ ذهنونه یعنی دومره مصروف وو چې همیش د مخبل لسم سمستر ده ما مې هم دا 15 کاله په ذهن کې ګرځېدل چې ښه دا 15 کاله خواري مې دا 15 کاله هر شپه چې زه به ناستم د ما خوب چې ما به یعنی ما مکمل خوب نه کوم ما درس وایلې همه روزه درس وای مکمل درس وای بس انده فکرونه لري چې خیر د من آینده به څه کیږي دا درس به څه رقم کیږي پاتې به څه کیږي ته دا اوس پورې تر څو چې دا خبر لاندې باندې کې دا تر څو چې دا قطعي شو او هغه چې ثبات د مونږ امتحانو ډیر مهم امتحان 200 ورقه یعنی هغه کتاب موږ مکمل حفظ کړ چې د شپې له خوا موږ ادارې نه مسج شو چې تاسو سبات نه شئ راتلی. د هغې ورځ نه 200 پورې بس همیش ذهن مصروف ده، یعنی همدا خپل آیندې پاره فکر کوو چې آی دونه درس مو ویلې موږ به آینده څه شي د موږ فقط یو سمستر پاتې همداسې د ټول افغانان دپاره چې فکر نه تنها ځان دپاره د ټول نجونې یعنی ټول موږ داسې نه یو چې یعنی اجتماع تو ګورو ټول نیمه جامعه خزه ده څنګه کوي چې داسې یو وضعیت خزه ته جوړ کړي چې د هغې ذهن د هغې فکر د هغې هر څه دی لکه خپل واک ونیسي. د موږ ذهن هر شی دی بند کړي، د موږ فکر فقط همداسې ده چې آی دی موږ ته اجازه راکړي چې موږ درس وایو، آی دی به موږ پرېږدي چې موږ شفخانه کې کار وکړو، آی دی به د موږ وړې خویندې پرېږدي چې دی مکتب ته لاړ شي. بس موږ همدا ذهن ده چې مصروف ده، پاړو رای حل ورته پیدا کړو، رای حل نشته.
مایار وایي بې له کوم شرعي او منطقي دلیله د دوی پر مخ د پوهنتونونو بندېدل له دوی سره لوی ظلم دی. نوموړي زیاتوي د ځینو هیوادونو لخوا ویل کیږي چې یو شمېر انجونو ته به له هیواد څخه بهر د زده کړې زمینه برابره کړي. د دې په وینا اکثر افغان ښځینه وته ناشونی کار دی چې دوی دې یوازې بل هیواد ته لاړ شي، نو ځکه ښه به دا وي چې نړیوال یوه دایمي او مناسبه لاره د افغان نجونو د زده کړې لپاره پیدا کړي.
د اخر کې چې د باز هیوادین لوخانه کوم بورسی اعلانېږي یا باز ممتاز محصلین ته یعنی کغور پاغ حق له فکر وکړي چې زه دویم هوا شاید هلته زده کړې ته ادام ورکړو، خو دا ناممکن کار ده. څنګه داسې یو ټولنه کې خپل پوهېږي چې د افغانانو داسې یو ټولنه ده چې هلته په اسانه سره یوه جلکۍ نه شي کوی تنها یو نږدې ځای ته لاړ شي، نو څنګه هغه کوی شي بل کشور ته لاړ شي او هلته زده کړې وکړي؟ او یا که زده کړې هم کوي د نوي محصلینو دپاره شاید دا یو چانس واوسیږي، شاید دوی دپاره ښه واوسیږي. نو لکه د موږ رقم محصلینو دپاره چې 15 کال له شپږم کالي یا هم خلاص شوي وي نو دی څه وکړي؟ دی خو نه شي کوی بېرته د صفر نه شروع وکړي. ځکه چې زیاتره افغاني اسناد داسې وي چې په نورو هېوادو کې هر هېواد ځان ته خپل سټنډرډونه لري، هر هېواد ځان ته خپل پانتونونه لري. د په حقلم چې فکر کو دا ناممکن ښکاري، خپل خارجي هېواد ته تګ او بل چیرته زده کړې کول دا یو ناممکن کار ده. شاید اکثریت ته اوسي، اکثریت نه، یو ډېر اقلیت ته، یو کمی فیصدي شاید کورنۍ دا اجازه ورکړي چې خارجي هېواد ته لاړ شي هلته زده کړې وکړي یا هم خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. دا خو رای حل نه کېږي، څوک به زر وتښتي، څوک به زر لاړ شي خارجي هېواد ته، زه به لاړه شم، یا بل څوک چې یا داسې نفر چې مثلا نمرې جیبي وي بورسیا پیدا کړي لاړه شي، نو دا نور محصلین څه رقم وکړي؟ یا مثلا زه نمرې مې جیګې دي وکولی شم د بورسیې لار نه خارجي هېواد ته لاړه شم، نو د ما کورنۍ ماته کله اجازه راکوي؟ نو دا هېڅکله رای حل نه کېږي، لکه دا بعض خلک چې دا رای حل پیشنهاد کوي. نو ما نظر باید اساسي کار دی وکړي، دا دغه پاکه لاره، مقدسه لاره، دی باید دا